دکتر صاحب، استاد محترم،
کمل که ده ما بشین دوی بچه سوی سلام علیکم دوستانو. ده ازادی ریدیو ده اخترانو پلار که ده رتون که دو ساعتونه ده ازادی پا چپو که اخترانوانی ده زنگری سوی دیچه پا دی که با پا لمری برخه کنی پا لمری ساعت که پا افغانستان که ده اداری فساد مسئله او پا دو هم ساعت که ده افغانستان ده امنیت اروان مسائل و تردل سی. البته ده پروگرام زما همکاران در تبلندی کبی خو تراغ ده مخ بازه فریبا ظاهر تر دی مالا ده افغانستان سیمی او نری مهم خبرونه تر وورم. پر سرکت مهم خبرونه سر چکه د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس په واشنگتن کې د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سره لیدل دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ازل سوای رئیس وایي که له حکومت سره جوړ جاړی کړی وای نو د داسې برخلیک سره به نه مخامخ کېده. او ټاکل سوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر هغه دوو متضادو وړاندیزونو رایې واخلي چې د امریکا او روسیې لخوا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د نړیوالې څیړنې د تمدید لپاره وړاندیز سوی دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس په واشنگتن کې د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سره لیدل دي. د افغانستان د اجرایی ریاست څخه په یو خبر پاڼه کې راغلي چې عبدالله او ماک ماستر د چهارشنبې د ورځې په لیدنه کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د تطبیق او هم په سیمه کې د توندلارۍ پر وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي بحث وکړ. په خبر پاڼه کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار له قبله ویل سوي چې وایي د امریکا متحده ایالات له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې په ځانګړي ډول د وسلوال پوځ د پیاوړتیا په برخه کې خپل همکاری ته دوام ورکوي. د افغانستان اجرایی رئیس د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ ته په اشاره ویلي چې د دغې ستراتیژۍ عملی پایلې د طالبانو په وړاندې د جګړې په ډګرونو کې ښکاره دي. ښاغلی عبدالله دغه راز هیله ښودلې چې دا ځل تروریستانو او د هغوی ملاتړو ته په یوه واضح پیغام سره باید د تروریستانو د ځالو او د هغوی د ملاتړو قضیې جدي وګڼل سي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ازل سوی رئیس وایي که له حکومت سره جوړ جاړی کړی وای نو د داسې برخلیک سره به نه مخامخ کېده. نجیب الله احمدزی چې د پنجشنبې په ورځ یې په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل چې دی اوس هم ځان د کمیسیون رئیس ګڼي او د ده د لرې کېدو په اړه د ولسمشر پرېکړه غیر قانوني بولي. دی وایي
لکه څرنګه چې تیر ماښام خبر شوی د افغانستان اساسي قانون یو ځل بیا د مملکت د جلال الباغ رئیس جمهور او د اساسي قانون د ساتون کې لوري تر پښو لاندې شو چې زه اوس هم ځان ازل شوی نه بولم، بلکې دا د ځان پر وړاندې د حکومت او خاصو علاقاتو او ورسره ټیم توتیا بولم.
تیر ماښام جمهوري ریاست په یوه فرمان کې ښاغلی احمدزی له دندې ازله او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د نوي کاندیدانو د معرفي کېدو سپارښتنه وکړه. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون 15 کمیشنرانو هم تیره ورځ په یوه لیک کې د نجیب الله احمدزی د لرې کېدو غوښتنه وکړه. بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې مشر پر حکومت غږ کړی چې دا کار باید د انتخاباتو د ځنډ لپاره پلمه نه سي. د کنړ امنیتي چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان پوځ د دې ولایت پر 15 ولسوالیو نږدې 1500 د توپونو مرمۍ ویشتي دي. د خبره د کنړ امنیه قمندان جمعګل همت ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې په دغو بریدونو کې چاته د سر زیان نه دی رسېدلی. ښاغلی همت وایي
زموږ په څلورو سره دې ولسوالیو باندې لکه شلتن، شیګل، اسمار او سرکانو باندې تقریبا 400 نوي فایره د سقله سلام مرمۍ راغلي دي. د نتیجه کې 202 کورنۍ همتنان ملکی خلک بے ځای شوي دي.
له تیرو 15 ورځو راهیسې د پاکستان پوځ د کنړ په نړۍ، شلتن، مروري، سرکانو او خاص کنړ د توپونو شاوخوا زر مرمۍ ویشتي دي. د دغو بریدونو له امله د سیمې یو شمېر اوسېدونکي دې ته اړ سوي چې نورو سیمو ته کډه سي. په کندهار کې د ملي امنیت ځواکونو په سپین بولدک ولسوالۍ کې د عنایت رحمان په نوم په جنوب کې د وسلوالو طالبانو د روغتیایي چارو مسؤول نیولی دی. نوموړی د نورستان د کامدیش ولسوالۍ اصلي اوسېدونکی دی، خو اوس د پاکستان په کراچۍ ښار کې اوسېږي او هلته له خپل ورور سره یو ځای د وسلوالو طالبانو د زخمیانو د انتقال او درملنې لپاره کار کوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا تر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو نړیوال خبرونه لرو. اوس موږ راغله ازادي راډیو اوري. تاکه سوی چی ده ملگر ملتون امنیت شورا نن پر هغو دو متضاد وړاندیزونو رای واخلی چی ده امریکا او روسیه لخوا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د نړیوالې څیړنې د تمدید لپاره وړاندیز سوی دی. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو او پر کیمیاوي وسلو د بندیز د ادارې ګډې څیړنې چې روسیه ورسره مخالفت کړی دا موندلې وه چې د سوریه حکومت په 13 اپریل میاشت کې زهرجن ګاز استعمال کړی دی. د دغې نړیوالې څیړنې روان ماموریت نن شپه پای ته رسېږي. ډیپلوماتانو وویل سره له دې چې واشنګټن د مسکو د راضي کولو په ګډون په خپلې وړاندې کړې مسودې کې یو لړ بدلونونه راوستي، خو داسې برېښي چې مسکو به د امریکا مسوده ویټو کړي. د ډیپلوماتانو په وینا داسې انګېرل کېږي چې د دغې نړیوالې څیړنې د یو کال تمدید لپاره د مسکو مسوده به هم ونه کړای سي چې د 15 کسیزې امنیت شورا د نهو غړو ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې نړۍ به د ده په وینا اټومي ګواښ ونزغمي او ژمنه وکړه چې پر پیونګیانګ د زیات فشار لپاره به د چین په ګډون یو نړیوال کمپاین پیل کړي. ټرمپ دا څرګندونې آسیا ته د 14 ورځني سفر له بشپړولو وروسته بیرته واشنګټن ته لستنېدو سره سم په یوه ټلویزیوني بیان کې چې نن خپور شوی کړی دی، ټرمپ وویل د دا واضحه کړی چې اجازه به ورنه کړو چې دغه بې باکه دیکتاتوري په اټومي ګواښ نړۍ برمته کړي. دوستانو وسم یو لند خبر چې څو شپې وړاندې مشته راورسېده، البته د افغانستان په اړه دی. په کابل کې څو شپې وړاندې د ښار په یو لسم امنیتي حوزه کې یو 14 سوی ده چې د دې 14 نور تفصیل د تلفاتو په اړه د احتمالي تلفاتو او نور جزئیاتو په اړه به د ازادي رادیو په نورو خبرونه کې واوري. د خبرونو پای
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
احمد شیبریم له ظریف نظر سره مو په دې خبرونه کې هر کله کوو. د ازادي پچپو کې د پروګرام کې تر 2 بجو په افغانستان کې د اداري فساد مسله چیرو روانه اونۍ په کابل کې د افغانستان د څارنوالانو سراسري 5 کانفرنس ترسره شو. د دې غونډې په اختتامیه وینا کې ولسمشر اشرف غني وویل چې دا یې هیله ده چې عدالت آسان شي او فساد سخت شي، خو په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې پر عدلي ادارو د خلکو اعتماد پیاوړی شوی.
تبریکی به جناب لوی څارنوال و همکارانشون که در مدت بسیار کوتاه در حال ایجاد یک فضای بنیادی اعتماد سر دستگاه عدلی و قضایی افغانستان است. ما از جرأت اخلاقی لوی څارنوالز و از عمل قانونیشان به نمایندگی ملت افغانستان و دولت افغانستان ابراز تشکر میکنم. ز پیگم چه دا آسان کار نده، فساد آسان نده، عدالت سخت ده. او این مکیل داده چه عدالت آسان سی او فساد سخت سی.
د شفافیت د سر نړیوال سازمان په 2019 میلادي کال کې افغانستان په فساد ککړ اتم هیواد معرفي کړ. په داسې حال کې چې له دې وړاندې ډیر وخت لپاره افغانستان د نړۍ دوه مودرې مفسد هیواد شمیرل کېده، خو بل لور ته د ازادي راډیو ګڼو اوریدونکو بیا بیا شکایت کړی دی چې په ادارو کې فساد شته. د کتونکو په باور اداري فساد حتی په بې امنیو کې لاس لري. په دې لړ کې د روان کال د دریو عمده بریدونو تر شا د اداري فساد د موجودیت خبره کیږي. په شاهین قلي اردو باندې د غویي په میاشت کې برید چې په لسګونو پوځیان پکې ووژل شول، تیره میاشت په ګردیز ښار کې برید، او تیره میاشت کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر پوځیانو حمله چې په لسګونو عسکر پکې ووژل شول. ځینې کتونکي په دې باور دي چې د ادارو سرپرستی هم اداري فساد ته لار هواروي. یو راپور وایي چې تر لسو ډېر وزیران به د شنبې په ورځ ولسي جرګې ته معرفي شي چې د باور رایې واخلي. روانه اونۍ په سان فرانسیسکو کې د میشتې مؤسسې ایشیا فاونډیشن له لورې د افغانستان په اړه سروې خپره شوه چې پکې راغلی دي چې افغانان تر پخوا خپل راتلونکي ته ډېر خوشبینه شوي دي، خو په همدې سروې کې هم ګڼو افغانانو له اداري فساده شکایت کړی دی. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې همدا موضوع تر 2 بجو څیړو. البته دوم ساعت د ازادي په څپو کې پروګرام د افغانستان امنیت ته ځانګړی شوی دی. خو یو امنیتي خبر لرو چې نظر صاحب لومړی به ورشو کابل ته. له کابل نسیم شفق په ټلیفون را سره ده. شفق صاحب په کابل کې 14 شوې ده په 11 ناحیه کې ستاسو تازه معلومات څه دي؟
سلام وړاندې کوم. بلې شیبر صاحب، د کابل ښار په څلورمې امنیتي حوزې پورې اړوند چارایي د آسونو یا چاري اسپا ورته وایي، دغه سیمه کې یو هوټل دی، ظاهرا قصر نوین هوټل، دلته غونډه وه، دلته 14 سوې. تر اوسه پورې د 14 نویت په اړه مقامات څه نه وایي، اما د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویاند نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې 14 شوې، او دا یې هم تایید کړه چې تر اوسه پورې دوی معلومات داخلي چې دوه پولیس هلته وژل شوي دي. ولی ځینې عکسونه چې راوتلي د حملې څخه او ځینې عیني شاهدانو سره چې موږ په ټلیفون خبرې وکړې، هغه وویل چې تلفات له ده څخه ډیر دي، او دوی وایي چې ممکن دغه حمله انتحاري وي. او باید ووایم چې د قصر نوین هوټل کې نن د بلخ د والي په ملاتړ یا د هغه له فعالیتونو او کړیو کارونو څخه د ستاینې غونډه جوړه سوې وه، او انفجار هم دغه هوټل ته نږدې شوی. ولی تر اوسه دا دقیقه نه ده چې آیا د هوټل په دروازه کې 14 شوې، لکه څنګه چې شاهدان وایي کله هوټل څخه څه لري ده، خو ویل کېږي چې تلفات په دې کې زیات دي. بله شیبر صاحب،
مننه. شفق صاحب، په دې اړه کوم نور معلومات ترلاسه کړل د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې؟ او په راتلونکو خبرونه کې به مو بیا هم ترې خبر کړو. نظر صاحب،
بله. خب از خبرنگار ما تشکر میکنیم. خب مهمانای محترمی که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای خانزمان امرخیل، رئیس شبکه افغانی مبارزه با فساد اداری، امیلز در استودیو ما تشریف دارن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن محترم آقای شاد حسین مرتضی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، هم با ما مهمان هستن، به ایشان هم خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر محترم آقای بشیر احمد تیانج، عضو ولسی جرگه هستیم که امیدوار هستیم اوم زود به استودیو تشریف بیارن.
بله، میلمنو تا زهم شراغلاست وایم. د اداری فساد په اړه به لومړی له امرخیل صاحب څخه پوښتنه وکړو. امرخیل صاحب، راپورونه یو ډول زر او نقیص دي. ځینې راپورونه وایي چې د اداري فساد په برخه کې افغانستان پرمختګونه کړي دي، خو بل لور ته د خلکو شکایتونه هم زیات دي. ستاسو ارزونه سره
د لوی او بخونکو خدای په سپیشلی نامه، لومړی سلامونه تاسو ته از ازادي رادیو قدرمنو او اوریدونکو ته، او همدغه سمو ساس تخنیکی همکارانو ته. واقعا راپورونه خو باید همدغه په دوه شکل ته ووسی، او زما تحلیل به دغه سی وی چې که فساد په دوه برخو باندې وي، شو موږ تاسو یو په لوړه کچه باندې، یو په ټیټه کچه باندې. نو په لوړه کچه لکه په خوا چې موږ تاسو متوجی، یعنی خلکو د فساد لارې بلډینګونه جوړ کړل، پوری ودانۍ جوړې کړلې، او په بهر کې پانګونه وکړې، او ته په داخل کې ډېر لوی پانګونه وکړې. د زمکو غصب په ډېره پراخه کچه باندې په خوا شوی، خو همدغه سي موږ تاسو وکتل چې یعنی قضایي قوه زموږ اساسي مقننه قوه، همدغه سي اجرایي قوه ګورو، په ډېره لویه کچه باندې په فساد باندې اخته ول. د یعنی په دې برخه کې که موږ تاسو وګورو، په پرتلې کې د پخوا په شان باندې نو یو تغییر راغلی دی، لوی تغییر راغلی دی. فساد په دغه کچه باندې راکم شوی دی. اوس هغه خلک دومره جرأت نه لري چې په هغه سویه باندې چې وزیر دی په دومره لویه کچه باندې فساد وکړي. حداقل دلته یو څوک شته چې د هغې نه بیرته پښتنو کې، او دوی هغوی ته بیرته ځواب ورکړي. پخوا دغه د پښتنې میکانیزم نه و. په بله برخه یې ګورو، په ټیټه کچه باندې، په ټیټه کچه باندې د عامه خدمتونو په برخه کې موږ تاسو ګورو، دلته داسې یو لوی تغییر نه دی راغلی چې خلک په هغه باندې قانع شي، او بیرته که ته خلکو سروې وکړي، او بیرته خلک تاته ووایي چې واقعا یو تغییر راغلی موږ احساس کړی. فرض مثال، یو مثال موږ تاثیر کړو، ډېر مثالونه شته دي. د معرف، چونچې معرف موږ تاسو خواوشا 200,000 معلمین د افغانستان په کچه تقریبا خواوشا 200,000 معلمین موږ تاثیر لرو، او دا د خدماتو زموږ اساسي لویه کچه په بر کې نیسي. نو دلته موږ تاسو ګورو د معلم تقرر اوس هم هماغه د پخوا په شان باندې سره لدی چې اوس ځینې تعهدونه شوي دي، خو بیا هم موږ تاسو ګورو معلم په هماغه شکل باندې پیسې ورته ورکوي. یو مدیر د لیسې که مقرری هماغه سپ هغې باندې پیسې ورته ورکول کېږي. یو مدیر د لیسې یا رئیس د معرف که مقرریږي، نو سره لدی چې یو څه فرق راغلی دی، خو بیا هم ولایتو کې هماغه چارواکي دي چې ورو که د هغوی خوښه پکې نه اوسي، که په پارلمان کې چارواکي دي، که زموږ ساس په دولت په نظام کې، یا نور حتی چې په په دې قواو کې وجود نه لري، منتها زورواکان دي، د هغوی زور تر اوسه پورې هم شته او کامل نفوذ لري. هیڅوک دغه وزیران نشي کولی حتی چې په ولایتو کې په خپله خوښه باندې د لیاقت له لارې دوی خلک مقرر کړي. نو دا هغه څه دي، همدغسې مونږ ته د صحت په برخه کې وګورو، صحت په برخه
خیر ماشه کله مثال را سي قطار نه کړي جیب کې وخت زیات
مهرباني. امر خیر صاحب، دا مثالونه ته بیا هم وړاندې راشو، خو د حکومت برخه ته چې تاسو اشاره وکړه، کدا له شاغل مرتضوي څخه پوښتنه وکړه. مرتضوي صاحب، امر خیل صاحب خبرې به مو واورېدې، د په لویه کچه باندې د فساد د مخنیوي هڅې سته، خو په نسبتا ټیټه کچه او یا د ولایتونو په سطحه شکایت لري، تاسو څه نظر لري؟
بسیار تشکر. با سلام خدمت شنوندگان محترم رادیوی آزادی، مهمانان شما، ما متاسفانه یک میراث بدی را از دورهای گذشته به دست داریم و او یک که شمار زیاد از افراد جرمن و حتی افرادی که در رده های مختلف حکومت بودن، اونا برای خود یک معافیت احساس میکردن و به کس پاسخگو نبودن. ولی تای سه سال شما شاهد هستن که اقدامات مشخص از طرف حکومت برای مبارزه با فساد روی دست گرفته، یعنی هم سبب شد که جایگاه افغانستان در رده بندی های سوی نهادهای به معتبر به ملی صورت میگیره تغییر کنه، و همچنین اقدامات را که ما در مرکز عدلی قضایی انجام دادیم که از جنرالان بلند رتبه تا افراد که حمایت سیاسی داشتن امروز در مرکز عدلی قضایی اونا محاکمه میشه و در مطابقت با قانون اونا محکوم میشه، مجبور به پرداخت جریمه میشه یا به زندان میرن. و مهمتر از همه یک اصلاحات گسترده که ما در سرانوالی و سر محکمه به وجود آمده در دولت افغانستان خودش کمک میکنه به اینکه هم ما بتانیم با فساد مبارزه کنیم، هم شفافیت تامین کنیم. و همچنین مشکل عمده در گذشته در استخدام ها بود که در مواردی مثل معارف یک معلم برای تقرری خود مجبور به پرداخت رشوه میشد، ولی امروز تمام برنامه های استخدام طرفی اصلاحات داره به صورت کنکور شد میگیره که خود به شفافیت و مبارزه با فساد کمک میکنه.
بله، خب تشکر محترم آقای امرخیل صاحب. مسئله گزارش آسیا فاندیشن هم از خود عکس‌العمل‌های مثبت و منفی زیاد داره. مثلا در فیسبوک تعداد از کسایی که در فیسبوک نوشته کردن به طرفداریش و گفتن به طرف مثلا عبدالله لشکری میگه که افغانستان در یک مسیر درست میره، اوضاع بحرانی است. که مثلا شیرزاد میگه به این نظر سنجی موافق هستم، علی راوی میگه که دروغ محض است. به این شکل دو نوع فکر موجود است. منتها امر خیل صاحب، ما شما مثالا را قطع کردین، مثالا واقعا بسیار زیاد است. در تلفن اتومات رادیو آزادی من روز شکایت ها میرسه. منتها امروز موضوع سر عزیز میخواییم صحبت بکنیم که اصلا امونیت یا مبارزه پالیسی بخیل به طرف مثبت است، یعنی ای که در عمل پیاده میشه نمیشه، او یک موضوع علایده است که سر روز علایده ما صحبت دیگه باید داشته باشیم. تا افکار مردم و نیت مردم از دولت از کلگی به خلم به جهت مثبت یک کمه که تغییر کده که مبارزه شد و بر علیه فساد داری، چی میگین امر خیل صاحب؟
بله جناب نظر صاحب، واقعا ما موافق هستم. تقریبا تا شش ماه پیش چون دولت و رهبری دولت در مسائل صلح بسیار زیاد مصروف بودن که او مسئله رهبری حزب اسلامی بودن که اونا آمدن، ولی دمی شش ماه گذشته واقعا که بعضی کارهای را حکومت انجام دادن که یک کمکی مردم متوجه شدن که واقعا حکومت در راستای مبارزه و فساد اداری مستمم هستن، اینا تصمیم گرفتن که دی راستا کار بکنن. فرض مثال امی شورای علی حاکمیت قانون مبارزه و فساد اداری تقریبا در 3 سال گذشته، یعنی در سال 2015 ایجاد شد، ولی متاسفانه که در 2015 تا 2000 شروع 2017 کدام چیزی نداشتن، نتایج نداشتن، جلسات انجام نداده بودن. ولی خوشبختانه که در 6 ماه گذشته واقعا که در بعضی کارهای وجود داشت در امی شورای عالی.
بله امر خیل صاحب، بله امر خیل صاحب محترم، خب یعنی در سطح عمومی کارا به طرف مثبت میره، مگر در عمل مردم هنوز هم سرگردان است، در هر اداره که میره کارشان نمیره، معاش خود تا وقت گرفته نمیتونن، مشکلات بسیار زیاد است در ساحه صحت در هر جای. منتها در اینجا یک مبارزه عمومی، یک فکر ملی به کار است. به طور مثال در سطح اسلام اگر فکر میکنیم، حتی 100 تا 100 سال پیش در بسیاری شهرهای اسلامی در تمام دنیا مثلا بوده، سنگهای بوده که در اونجا مردم خیرات خود پوت کده میماندن و هیچ کس رو دست نمیزد، تنها کسایی که ضرورت داشت همون مقداری که کار داشت از او خیرات میگرفته. حال اینمی چیزا بیخی در سطح اسلام از بین رفته. حال مردم افتخار میکنه بر رشوت گرفتن، افتخار میکنه بر دزدی. از او خاطر یک فکر اساسی بکار است، تبلیغات اساسی بکار است. این خود تنها دولت هم زورش نمیرزه که اگر کلش اشکمش گشنه باشه و بسلا دوزی کده بره و رشوت خورده بره. از او خاطر یک چاره اساسی سرش چطور باید فکر شه و عمل خیلی شه.
جناب نازیب شما بسیار دقیق گفتین، واقعا که فقط دولت نمیشه، به خاطر که دولت هم از بیرون خونه آمده برای ما، شما از زمین مردم افغانستان تشکیل شده. به مو خاطر دیگه اصلا در مجموع تمام مردم دیجا باید رول و نقش خود بازی بکنن و همچنان خصوصا در ادارات مثل انستیتوتای معرف و همچنان فرض مثال تحصیلات علی و علما دیجا یک رول بارز دارن. در اکثر ممالک طوری شده اذهان مردم فرض مثال تغییر کرده، اذهان مردم فعلا به این آماده است اگر کسی چیزی رمه که ولا ماش چند است، اکثر وقت گفته میشه که ولا ماش کم است، خود دیگه الحمد اللهم کشمیری که ولاد دیگه وایدم دارم، متاسفانه که بسیار یک چیزی بد است، یک بسیار چیزی بد است. یعنی به این معنی که تقریبا اکثریتی از هان به می آماده شده که هزار رای که باشه خود سیر کو پول پیدا کو. دیگه این میشه توسط فرض مثال مکاتب میشه، ما شما استادایی که اینا مقرر میشن دیگه ان شاء الله که ما یک چیزی را خوب فعلا یک حرکتی را دیدیم اگر
تشکر عمل خیلی صحیح. بله. همین جا از مرتضوی صاحب پرسان کنیم. مرتضوی صاحب گپای مثبت، قدمای مثبت کلگی تمجید میکنن، منتها تر یک سیاست وسیع ملی که بتونه این موضوع را از بیخ و بن در آینده های نزدیک هم اگر نباشه در بنرو زمان بیخی از بین بره، او تر یک چیز آدم نمیبینه. مثلا با یک قدم بسیار خوش رئیس صاحب جمهور خوش میشه و کانفرانس ها تا که آسیا فاندیشن میده و او میده و منتها در افغانستان زیب ایگه بسیاری به یک مبارزه وسیع ملی ضرورت داره. در اینجا کدام اقدام شما میبینین در این نزدیکی ها یا نیسته؟
حکومت به خاطر که بتونه به صورت جدی و همه جانبه با این پدیده مبارزه کنه، استراتژی ملی مبارزه در سال تدوین کرده و تمرکز عمده فعلا روی وزارتخانه هایی که بیشترین عواید داره و بیشترین مصرف داره و همه ادارات مطلب شده تا اونا هم پلان های خود برای مبارزه با فساد تدوین کنه. یک برنامه همه جانبه و ملی هست و مهمتر از همه کارشوه هایی که ما گرفتیم این خودش کمک میکنه تا ما به تدریج بتانیم با این پدیده مبارزه کنیم. یک بخشش اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی ما هست. به هر پیمانه که نهادهای عدلی و قضایی ما مؤثر شوه، کارآمد شوه، به همون اندازه ما میتونیم با این پدیده مبارزه کنیم. بخش دوم پلیس هست. ما در اردوی ملی در اصلاحاتش دستاوردهای خوبی داشتیم، اما در پلیس این کار از همین ماها شروع میشه و اصلاحات در اونجا در حال جریان هست. و همین رقم مهمترین بخش دیگه که قبلا هم اداره کردیم بخش استخدام ها بود و در استخدام ها پروسه که فعلا از طریق ساعت اداره روی دست است خودش کمک میکنه به این که ما بتانیم جلوی فساد در استخدام ها بگیریم. یعنی نقاط که فساد ها بودن ها شناسایی شده، مثلا گمرک ها بودن، جایی که عواید بود، جایی که مصرف زیاد بود و ما بعد از 3 سال تانستن نقاطی که آسیب پذیر بوده ما از ناحیه اونا شناسایی کنیم و برای راه حل جستجو کنیم.
بله مرتضوی صاحب، مخکې شاغل امرخیل هم دې ته اشاره وکړه چې ځینې مهم کسان، مهم مطلب مطرح کسان په اداري فساد کې کړ دي، خو چې ورته ګورو داسې پیژندل شوي کسان تر اوسه پورې حکومت په اداري فساد نه دي تورن کړي. مثلا په پخوانیو وزیرانو کې ځین کسان په اداري فساد تورن وو، اوس ځینې کسان په اداري فساد تورن شوي دي، ځینې یو دوه وزیران له خپله کاره لرې شوي دي، خو داسې راپور نه لرو چې دا کسان زندان ته استول شوي دي.
شما اگر به جزئیات برنامه های مرکز عدلی و قضایی توجه کنین، فرماندهان قلوبی در اینجا فعلا محاکمه میشه، جنبالای چند ستاره محاکمه میشه، افراد و شخصیت هایی که حمایه های بسیار قوی سیاسی داشتن اونا فعلا محاکمه میشه. شما جریان مکنی آقای داوی و نرقم سایر جنبالای اردو را در مرکز اردو قضایی دیدن و همچنین فرماندهان عمده پلیس که کسی خبر گرفته جرأت نمیکرد که از اینا بازجویی کنه سوال کنه، ولی همینا فعلا محاکمه میشه، به زندان میره و جزئیات بیشتر شما میتونه از مرکز عدل قضایی بگیره. اونا دوسیه های بسیار زیادی را تحت کار داره و مردم افغانستان رسانه ها و شما را شاهد خواهید بودیم که افراد به مراتب بودن بهتر به قانون پاسخ خواهد گفت.
بله مننه مرتضوی صاحب. امرخیل صاحب چرنگه مرتضوی صاحب خو د جنو کسانو ته اشاره وکړه، البته نمونه وانه خستل، تاسو دغه کسان وینئ چې هغه په راس کې دی او هغه په اداري فساد کې کړ دی او نه دی زندانی شوی؟
جناب مرتضوی صاحب ته په کامل احترام باندې زه فکر کوم تر اوسه پورې دغه اجتماعی عدالت نده تامین شوه. زین نمونه دوی واخیستل چیز فکر کوم چې دغه اشخاص ترشا داسې قوی کړی نشته چې دوی نه دفاع وکړي. زه په دې ډاډه یم چې تر اوسه پورې زموږ اساسي قضایي قوه کې، زموږ اساسي په مقننه قوه کې، اجرایه قوه کې، په خوانی او وسنی ځنې داسې خلک شته چې د هغوی په مقابل کې زه فکر نه کوم که تر اوسه پورې د حکومت داسې اقدام کړی واوسي چې د خلکو ته د قناعت وړ وي او هغه د زندانونو ترشا اچول شي او په زندانونو کې اچول شي واوسي. داسې په سلګونو که موږ هر څه ووایو، که جناب مرتضوی صاحب هر څومره ووایي چې موږ ځینې اقدامات کړي دي کې شک نشته چې ځینې جنرالان دي چې هغه په ملي اردو کې هغه په فساد باندې متهم شول او هغوی د تورو د هغې تر شا واچول، یعنې په زندانونو کې واچول. خو زه په دې ډاډه یم چې دا هم بیا هغه خلک دي چې دوی ډېر زیات قوي پښتوانه تنظیمي حزبي ګوندي پښتوانه لري یا هم قومي پښتوانه ډېره زیاته لري. که چېرته هغه خلک چې اوس هم په فساد کې ښکیل دي او ټول ولس هغوی په ډېر ښکاره شي که هر ورځ تاسو کو د هغوی مصارف تاسې د هغوی سره د هغوی ورځني ژوند سره د هغوی ودو سره تاسو مقایسه کې هېڅ د مقایسې وړ نه دی. نو زه په دې ډېر ډاډه یم دا سمه ده، موږ یې تقدیروو، داسې نه ده چې یعنې ځینې کارونه چې عدلي او قضایي مرکز کړي دي په ځینې برخو کې یعنې فساد دی که یو څوک چې ضعیفه دی او په دې ډاډه دی چې دا فساد کوي او بیرته بیا دا تعقیبېږي ولې کوي دا فساد، نو فساد به نه کوله. یعنې دا کار ډېر ښه شوی دی چې دوی دي د په زندانونو کې اچول شوي دي تعقیب شوي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې، دا ډېر ښه کار شوی. خو زه په یو شي باندې ډاډه یم او ټول ولس په دې باندې ډاډه دی، ته او زه او ټول ولس یو هغه مرتضوی صاحب پخپله هم پوهېږي. ډېرې داسې خلک دي چې اوس هم حکومت کې دي، په پخواني حکومت کې مول او زورواکي او چارواکي دي او بیا هم زه وایم چې مقننه قوه کې دي، پخواني چارواکي دي، پخواني استازي او اوسني استازي دي، ډېر قوي دغه لري او په فساد کې لي خپله بده مرغه چې د هغوی مقابل کې داسې یو قدم نه دی پورته شوی چې هغه بیرته د ولس د قناعت وړ ګرځېدلی وي. نو زه فکر کوم چې په دغه برخه کې که اقدامات وشي نو ولس به هم خوشحاله شي او یو نو ډاډ ورته پیدا شي. خو تصمیم او اراده کې زه ان شاء الله چې شک نه ګورم، دا چې وخت مساعد شي نو ان شاء الله چې زه په دې ډاډه یم چې دوی به هم یو څه اقدامات کوي.
مننه مرخیل صاحب. البته یو یادونه وکم چې د شاه حسین مرتضوی ټلیفوني رابطه له موږ سره ځکه قطع شوې ده چې هغوی عذر وړاندې کړ چې په کومه غونډه کې برخه اخلي. د فیسبوک د ځینو اوریدونکو څرګندونې له تاسو سره شریکوم. بلال افغان راته لیکلی دی چې تاسو یو طرف خبرونه خبروي او البته جنټاپی هم په موږ لګولې دي. ازادي راډیو هیڅ وخت یو طرف نه ده. تاسو کولی شئ چې د اداري فساد په برخه کې چې اوس موضوع ټاکلې ده د ټلیفون لارې له موږ سره برخه واخلي او هر پوښتنه چې لري تاسو یې کولی شئ. البته د اسلام او د کفر ټاپه هم لګولې ده. تواب یې لیکلی دی زما په نظر افغانستان د الکترونیکی وسایلو لالار توانیدل دی چې د اداري فساد مخه تر څه حده پوري ونیسي. دانشمل بیا له جلال آباد ته پوښتنه کړې دي تر کله پوري به دا حال روان وي. همتیار، شفیق، نوري او ګڼو نور اوریدونکو چې زه نمونه در ټولو نشم اخیستی، دوی موږ ته پیغامونه پریښي دي په فیسبوک کې. له دوی ټولو ډیره مننه کوو چې پیغام راته پریښي دي. البته نظر صاحب په دری پاڼه کې به هم ډیرو خلکو پیغامونه تاسو ته پریښي.
بله کاظم جان، نوشته کړه کې تا زمانی کې ملت ها با هم دست دوستی نزنن هیچ وقت رای درست را نخواهیم تای کرد. یعنی یک فکر جالب است. یمنی ظلمه یوسف بهشتی گفته که با عرض سلام، این جانب ظلمه یوسف بهشتی، افغانستان در یک مسیر سردرگمی قرار دارد. به این ولوال ادامه پیدا میکنه. یک تعداد از کسایی که در فیسبوک نوشته کردن به طرفداری و کسایی که هستن برخلاف، کل ازی رو بخوانیم کل روز ما شما دو گم میشه. از خاطر چطور میشه که فرصت بدیم به شنونده عزیز ما که از طریق تلفن به ما تلفن میکنه یک اعلانه که کوتا داریم، بعد از او شماره تلفن برشان میگیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماره های تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله داشت میره بازم تکرار کم 0993-545-0992-255. یه واردون که پلین کرد سره دی اصاری بچپو که پروگرام دی.
بله بفهمن.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
میره بانی
بله دلعه ما دی خوص نظر سرستاس و رادیو کارکان کو و درانو ملمنو طولو تا نیکی هلی آخترامات الله میکم.
تشکر.
مانانا میره بانی.
بله لکه څنګه تاسو د فساد په اړه باندې خبره وکړې کنه، نو د فساد مخنیوي لپاره یو څوک چې خپل په فساد باندې ځان مقرروي چوکۍ لپاره مقام لپاره، نو هغه څنګه کولای شي چې فساد مخنیوی وکړي؟ بله خبره فساد مخنیوي لپاره دا چې په افغانستان کې باید الکترونیکي ماډرن وسایل زیات کړل شي تر څو د فساد سره ښه مقابله وکړی شي. دریم ډول دا چې فساد کم شوی نه دی، بلکې د شوه دی او شته رسیدلی، خو یوازې دا شوي دی چې د تیر په شان باندې فساد پټ شوی دی او ښکاره نه دی، لکه تیر کې چې ښکاره او پټه ډېر فساد شته دی په امنیت برخه کې، علمي برخه کې او نورو ټولو برخو کې.
مننه ساسو دا وړاندیز مهم او دغه نور سرویګان چې فرزن وایي چې فساد زیات شوی دی یا کم شوی دی شاید ډیره سخت وي، ځکه چې ټول ادارې به څوک ګوري چې فساد زیات شوی دی که کم شوی دی. خو ستاسو دا پیشنهاد ډیر ګټور دی چې الکترونیکی سیستم باید په افغانستان کې پیاوړی شي چې د فساد مخه ونیول شي. بل اوریدونکی پلان کرا سره دی اثرې په سپوک پروګرام دی.
سلام
علیکم.
وعلیکم السلام. مننه سلامت مهربانی.
د کندهار ولایت یک مطلب خبره کوم.
مهربانی یک مطلب.
تاسو پر پاسات لګیږي دا څنګه خلک پاسات راګړوي؟ پاسات په هټ خلکو کې دي چې د چا وخت نه پرې کیږي. هغه خلک باندې ولي ته کې خبرې نه کوي. ملي اردو یو جنډالي ته څه وجه پاسات ورکړي دي، یا به چارواکي کومندان ته څه وجه پاسات ورکړي. فساد په غټ خوم کې دی، هغه ته څوک لاس نشي راچولی. فساد په غټ خوم کې دی.
مننه مننه. په دې برخه کې البته د خبرونې په ترڅ کې مخکې هم زموږ میلمه شاغل امرخیل اشاره ورته وکړه چې ځینې چارواکي چې شاته نور کسان ولاړ دي او زورواکي دي هغوی په فساد کې ښکیل دي. بل اوریدونکي ته به مخکې
بله
تاسو پلان کړئ.
سلامونه خنې کړي احترامات سیبر صاحب ته او نظر صاحب ته او محترم تخنیکر ته او درنو اوریدونکو ته یې کوم چې روغ او جوړ وای.
تشکر.
سیبر صاحب رښتیا چې په سات په هر اداره او په هر ارګان کې او په هر ریاست کې هیڅ یو تر رسیدلی دی، ځکه چې یو کار اهل کار ته نسپارل کېږي او بل په هر اداره کې دی وخت په دنده ګمارل دا غاور ادارې د لوړپوري ناصر کې پوری کارمن پوری دا غاغه کسانو د عماز او د خالص او ورور دوی او یا د پښو مقابل کې پسند باندې ګمر کیږي. دا چارې چې د فساد لامل کیږي چې امیر الله دولت څخه او د غاغه د صادق او رښتینو کارمندانو څخه دا چې کار علي کار ته وسپاري او نظر په لیاقت او استعداد باندې پسند وګمر شي، ان شاء الله فساد زور شي کده چې روان وي تر چمتو په فساد ورک نشي.
مننه مننه تاسو لوړاندې نظر سپ.
بله خب یک لحظه توقف میتیم. همکار ما شفق در استودیو آمده. بله. به آخرین خبرها رو میخوای به ما بگوی به شکل خلاصه؟
بله لکه ترنگه چه دخبروانی پا سر که موویل نن پا کابل که پا چلورم امنیتی حوزه سر چاودن شویده نسیم شفق تازه جزئیات را سره تازه جزئیات سره مهرباني وکړئ شفق صاحب نوې معلومات سي.
خب سلام عرض میکنم نظر صاحب باشه بر صاحب. بله جزئیات ای حادثه ای است که حمله کننده انتحاری میخواست که به داخل هتل قصر نوین داخل شوه. البته معاون سخنگوی وزارت داخله نصرت رحیمی ایر به رادیو آزادی گفت اما زمانی که از سوی نیروهای امنیتی شناسایی میشه مواد انفجاری همراهش را در در ورودی هتل قصر نوین در ساحه لب جهر مربوط حوزه چهارم شهر کابل منفجر می سازد. یک منبع معتبر امنیتی به رادیو آزادی گفت که تا حال در این حادثه چیزی که بر زونا رسیده قماندان یکی از توله های حوزه 4 و 5 پلیس همراه زوین 6 تن از نیروهای امنیتی در این حادثه کشته شدند و همچنان تعداد پلیس و همچنان تعداد از افراد ملکی دیگر هم زخمی هستند و هم گزارش ها می رساند که تعداد از افراد ملکی هم در این رویداد کشته شده، یعنی که حمله انتحاری بوده. اما تا هنوز هم جزئیات دقیق در دست نیست و باید بگویم که در هتل قصر نوین امروز یک نشست به خاطر ستایش و تقدیر از فعالیت ها یا کارکردهای عطا محمد نور والی بلخ ادامه داشت و در اخیر نشست انفجار زمانی که مردم از یا اشتراک کننده ها از نشست می برآمدند. باید بگویم که تا هنوز مسئولیت این حمله کسی یا گروهی هم به عهده نگرفته است.
خب آقای شفق در قسمت دوم موضوع بحث ما تروریسم است. اگر تا اون وقت تانستین بازم خبرهای جدید یا از اون حادثه کسی شاهده باشه یا کسا باشه او را مگر ارتباط داده بتانید در قسمت دوم یک ذره آمادگی بگیرین خوش میشیم.
یعنی لدرو تر تلور بجو پوری
یعنی چند دقیقه نیم ساعت بعد دیگه
15-20 نیم ساعت.
تشکر آقای شفق. خب ما بحث خود ادامه میتیم. موضوع ما در قسمت اول فساد اداری است و منتظر محترم آقای بشیر احمد تیانج عضو لسی جلگه استیم. اونا هم بر ما و هم به همکارهای ما وعده گذاشته بودن که به سویدی تشریف میانن. هنوزم منتظر تشریف آوریشان هستیم. خدا کنه که خیرتی باشه. اگر نی افغانا زیر وعده خود هیچ وقت نمیزنن از وعده کده مردن خوش دارن افغانای واقعی ما، مخصوصا بشیر تیان که از شمال در این موضوعات بسیار زیاد وارد است یا وارد دستر وعده اگر استاد نشه
اونا قابل که کل بیروبار
در افغانستان بسیار کلمات عجیب غریب هم استفاده میکنن، ناجوان و نامرد از این قبیل مسائل.
خب کل بیروبار بی قابل که
خب یکی دومم بازم بر آقای مرتضوی هم بسیار جد تشکر منتها ما شکایت خود بر رئیس جمهور چندین بار تکرار کردیم. سخنگویا از وزیرا کده بسیار کلان کارتر شدن. حداقل این موضوعات بیان در زبان اول در هر رسانه از فعالیت ها گپ بزنن خوبتر است. منتها اینا یا چیزی گفتنی ندارن یا کدام گپ دیگه دارن غیر بهانه میکنن و بسیاری از نا تشریف نمیارن. گرچه حق مرتضوی صاحب نخوریم، اونا بسیاری وقتا همکاری کردن اما تعداد زیاده از سخنگوهای وزارت خانه ها هم وظایف خودشان هم اجرا نمیکنه، وزیرها هم بلوک میکنن. اگر این وزیر صاحب ها سابق در استودیو بسیار تشریف میاردن از روی که سخنگوها برآمدن یک فیوز وری یک چیز پرید در بین فیوز داخلش در بین برق نه فیوز که میپره خانه تاریکی میشه. یعنی می سخنگویا را آدم باید فیوز برقی بگن یا چی بگن. اینا روابط مردم با وزیرا و رهبرا ممانعت میکنن یک نوع. و به هر حال انتقادات شدید خود ما عملا با رئیس جمهور رساندیم. امیدوار هستیم که رئیس جمهور در این ساحه هم بعض اقدامات بکنه. خب آقای شیبر در کجا مانده بودیم ما شما؟
بله ده اوریدونکو پشتنی با شاغل امرخیل سر یادی کوسی. امرخیل سب تاسو بده پشتنی یادشت کړی وی ځینې نظریات هم ول کچرت تاسو یادشت کړی مهرباني وکړئ.
بیخی سمده جناب شیبر سب یو وروج د بلال افغان په نوم باندې نه پم چې کوم ولایت نو دامه صحیح یاداش نشو کړلای. خو په هر صورت باندې د بلال افغان ورور د خبرې په مقابل کې خیر زه خود ازادي رادیو نمندګی نه خود یو به طرف دی او مدین ټولن د فعال په صفات باندې یعنی واقعا د کوم ورځې چې زه ازادي رادیو ته وقته مرودی برنامه ګورم د افغانستان په د ملي وحدت مسایلو کې په به طرفی نه پلوي کې یعنی واقعا داسې ورول لوبول دي چې نور خلکو لپاره مثال پاتې کیدی شي. نو زه واقعا نه پویږم چې بلال افغان ورو په احساساتو کې دا خبره کړې ده او که سبب ستونزه ورته پیدا شوې ده. خو په هر صورت ځینې نور دوستانو ډېرې ښې مشورې حکومت ته ورکړې چې په دغه سیستم باندې کېدی شي د فساد مخه ونیول شي. واقعا که سیستم برقي شي په مختلفو وزارتونو کې په مختلفو ادارو کې ډېر د بیوروکراسي به راکمه شي او همدغسې به د فساد په ډېری برخه کې به د فساد مخه ونیول شي. ځینې دوستانو د ملي اردو او د ملي پولیسو په جنرالانو باندې او په غټانو باندې هغه وکړه چې دوی تور ولګو یا دوی ولیدلی اوسي دوی شاهدان اوسي دغه مسایلو چې په دوی کې ستونزې واقعا د دې نه هیڅوک سترګې نشي پټولی. تر اوسه پورې هم فساد شته دی او کاملا په دې باندې حکومت هم دا نشي کولی چې دوی کاملا د فساد مخه نیولی. خو په ځینې برخو کې هڅې کړي دي او هغه هڅې د ستایلو دي، خو نور هم دوی ته په کار ده چې باید په ډېری برخو کې دوی کار وکړي او دغه د برقي کېدو سیستم لپاره دوی واقعا باید زه فکر کوم چې یوازې حکومت نشي کولی او نه یوازې ولسمشر په ځان باندې کولی شي او نریسی بجرای کولی شي چې هغه دغه اصلاحات راولي. موږ ته ډیر زیات ضرورت چې دی هغه زموږ اساسي مقننه قوه ده، یعنی دوی چې ګورو معمولا اکثر وخت دوی کولی شي یو خوب مثبت رول ولوبوي تر څو پورې دغه وزارتونو په وزارتونو کې د کې شک نشته چې دوی به هم د خپل موکلین لخوانه د ستونزو سره مخ وي. ځینې وخت به د موکلین لخوانه ځینې غیر قانوني غوښتنې دوی نه کیږي چې دوی بیا په دغه وزارتونو په اداراتو باندې دوی خپل فشارونه راوړي، خصوصا د دغه استخدام په برخه کې چې دا بیا ډیر یو لوی ستونزه ده. د استخدام په برخه کې دوی فشار راوړي، فرض مثال په ادارو باندې دغه وزیران یا رئیسان یا نور مشران چې دوی مجبور دي چې هغه بیا مقرر کړي او چې کله مقرر کړي شایسته سالاری لمنځ زی. خو دغه یو شیدې چې دغه په لن وخت کې شروع شوه ده چې اوس تقریبا دغه خواوشه 2000 پوسټونه دوی د پریکریمنت لپاره د تدارکات او ځین نور پوسټونه د معلمانو د بستون لپاره اعلان کړ. خو دې دی چې لکه مخ کې غونډه چې د تذکیرو لپاره چې کوم بستون اعلان شوی چې په هغه کې شفافیت او اکثریت خلکو دین ډیر ښه نظر خو دا چې ورستی ځین پرابلمونه مشکلات شته هغه به خبره ده. خو منتهه دغه شفافیت د پروسې نه خلک ډیر خوشاله نو ولادي چې دغه 2000 پوسټونه چې لانچوی دغه یو برقی سیستم دی په ماغه وخت او زمان سره خلکو ته نتایج اعلان شي نو دوی شاسه سالاری مخی راشي نو زه په دې ډاډم چې دوی بیا کولای شي چې پاینده کې د شفافیت لپاره اونتیا او حساب ورکون لپاره زمينه مساعده کی.
مننه مرخیل صاحب. د افغان نشراتو د مرکز رئیس حاجی سید داود په ټلیفون را سره دی. حاجی صاحب سید داود مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیست. حاجی صاحب سید داود د اداري فساد په اړه باندې تاسو د امرخیل صاحب خبري واوریدلې او د یو څه هیلمند چې په افغانستان کې د اداري فساد په برخه کې مبارزه پسې ګړندۍ شي او د په دې باور دی چې ځینې مثبت ګامونه اخیستل شوي دي. که تاسو نظر واخلو
خزه د ټولو د مخه تاسو ګران ملماو بیرو درنو اوریدون که تا سلامون او خیلی ورانده کم
تشکر
زمار ساده یوش میر پوزی کارپوان پدی اندی هر آغازی که چه جگره ای حال تا فسادم را تو کیگی او وده کهی متاسفانه پا افغانستان که ده دیال سو دو پنزو سم کال را پدی خوا این تقریبا سو در پاس چلور لشیزی دل تا مختلف نظامون را اغلی او هغه سیستم چې په افغانستان کې په خوا وو هغه متاسفانه متضرره که او بالاخره کم جوړښت چې په بند کې رامنځته شو، یعنی دغه د هغې نه دېرش کاله دمخه کم مشکلات چې په افغانستان کې تیر شوي وو هغې ته په کمال د تعصف چې رسمي بڼه ورکړه، یعنی دی په تنظیمونو په دوی باندې سره وویشل د هغې نه حکومت را جوړ شو. بیا ورسره کله چې د ملي وحدت حکومت را جوړیږي بیا نو په قطعي ډول سره د حکومت ویشل کیږي. اوس زه فکر کوم چې داسې نه ده چې دلته په حکومت کې خلک نه غواړي یا یو شمېر چارواکي نه غواړي چې دلته د فساد د منځه لاړ شي. په دې چې تاسو پوهېږئ نړیواله ټولنه په ټول زور سره په دې لګیا ده چې هماغسې چې د تروریزم په مقابل کې جګړه دوی ته اهمیت لري د افغانستان کې په اداري ساحه کې فساد هم دوی ته ډېر د پاملرنې وړ دی او همیش په همدې مسله تمرکز کوي. اما دلته متاسفانه تاسې ګورئ زه په تېره اونۍ کې تاسو ته دوه درې مثاله درکوم. تاسو که د ننګرهار د چارواکو په ارتباط د سرحد د ورځپاڼې راپورټ وګورئ په دې کې د یو شمېر کسانو نومونه دي چې د ولسمشر د دفتر نه شروع تر پارلمانه پورې د دوی ټول نومونه په کې افشا شوي دي او تر اوسه هیچا غږ نه دی کړی. دویمه خبره دا ده که قندوز ته لاړ شئ د قندوز د والي خبرې او امیر د امنیت یو بل په فساد تورنوي، نو د دې سره په خوا کې تاسې ګورئ چې که دغسې حالت وي چې والي یو چا مقرر کړی، امیر د امنیت بل چا مقرر کړی، والته مثلا قاضي بل چا مقرر کړی، نو زه فکر کوم چې دا به ډېره ګرانه وي چې په نږدې راتلونکو کلونو کې فساد د افغانستان نه د منځه لاړ شي او دا ډېر قاطعیت غواړي، دا ډېر مسلکیتوب غواړي.
فهمي عالي صاحب، همي قاطعیت ته پیشنهاد کړین قاطعیت چې تو خواهد همي د فیسبوک هم نصیر احمد یک چیز جالب نوشته کرده، میگه مقصر همه بدبختی ها خود ماستیم، نه دولت ما درست است و نه ملت، از این بدتر میشه و بهتر نه. بعضی قدر بسیار منفیگرایی هم میکنن. باز ما عالی صاحب نظر به همی راپو گزارش یا سروی آسیا فاندیشن همی موضوع را خواستیم روی صحبت کنیم که اکثریت کسایی که سوالا را جواب دادن گفتن که یعنی کارها به طرف مثبت روان است. منتها شاید فراموش شوه که به خیلی نظر به بعض گزارش های دیگه تقریبا نیم افغانستان جنجال است یا در کنترل مخالفین است. اگر در نیم افغانستان سروی نشده باشه این سروی اوقدر صحیح نخواد باشه. حالا روی از این انتقادات اوقدر زیاد استاد نمیشه، چطور شوه که سب دولت بتانه این مبارزه با فساد خدای از ذره درستر پیش ببره؟ سب نظرتان چی است؟
جناب الازاد صاحب شما خو بسیار تشریح خوب دادن. اولا به ارتباط این مسئله سروی ایشا فاندیشن من صحبت شما را تایید میکنم. تقریبا دا 12 سال به مشروع از 1997 تا 2005 و 6 سروی ها را دفتر ما میکرد، اما در این شرایط بسیار مشکل است. اگر ما وقتا مثال بتم که در پغمان سروی شود یا مثلا چهاراسیا سروی شوه یا د دی احیا سروی شوه، دیگه ولایات مثال نمیتونم، تنها د کابل به اصطلاح بسیار زیاد مشکل است. خب باز هم یک امیدواری است که همین سروی هم حداقل تا یک حدی با بعض سوالات جواب میده و یک تعداد مردم متوجه اوضای کنونی میشه. منتها مسئله عمده و اساسی ببینید جناب نظر سه بیجست، شما میفهمین یک سال پیش پلیسی جرگه تقریبا چند وزیر سلب اعتماد کردن، از این جمله وزیر محترم معرف گذشته را هم سلب اعتماد کرد. بین خود آقای اشرف غنی و دکتر صاحب عبدالله تقریبا ماها جنجال سر زمین مسئله بوده تا که دو روز پیش وزیر یک کسی دیگر سرپرست تعیین کردن. من میگم پیشنهاد من ایسی وزیر که دکتر صاحب عبدالله برای واشنگتن دی سی در وجه در کنفرانس از استراتژی ترامپ دفاع کنه او را یک رای روشن حساب کنه، بهتری است که این مشکل امره آقای غنی در اینجا بیشنن حل کنن. بسیار میبسن در داور است سر یک وزیر یا جور نمیشن. ای کاش وزیر هم وزیر مسلکی میبود یا وزیر میبود که تجربه کاری تخصصی گپاره میداشت یا شورت چطور و چه کار. من نمیرم طرف قانون اساسی. مشکل ده ایجستا که دو نفر اول بین خود جور نشوند. باز معاونین از جناب شما اون صحبت های آقای محقق دیروز شنیدین که ورا میگن که مردم از سیاسی مقامات علی رتبه دولت فرار میکنن. اگر مطور یک حالت باشه من بهتان اطمینان میتونم اگر امریکای 150,000 عسکر بازم بیارن و در یک برانچ پنتاگان هم بسازن بسیار مشکل است که فساد را گم کنند. یا
البته حاجی صاحب بله
خود ما
حاجی صاحب محترم
ما هم کنار بین مسائل ولای مملکت احترام کنیم.
بله البته دیداری فساد په برخه کې دا خبره هم باید یاد کو چې روان کال د تیرو کلونو په پرتله د نړیوالو سرویګانو لمخې پرمختګ رامنځته شو. امرخیل صاحب ته باور شو. امرخیل صاحب محترم تاسو د حاجی صاحب سید داود خبري واوریدئ، که څنګه په جنو برخو کې مخکې تاسو سره هم نظر وي خو بیا به هم ستاسو نظر واخلو. ستاسو نظر سره
سمه ده ما مخکې په دې خبره باندې لکه بحث وکړ. زه د ایس سپت ځنی خبرو سره موافق یم کو ډیر ناهیل نه یم چې خدای نه خواسته هیڅ نو تغییر برانه شي دلته. دې کې هیڅ شک نشته چې تقریبا په لومړیو کلونو کې تر څو پورې دغه ټیم جوړېده او هغه داسې حالت تراته چې دوی یو بل درکول شو واقعا ستونزې ډېرې زیاتې وي. دوی ونو شو کولای چې هغه سي لازم اقدامات د فساد پر وړاندې مبارزې لپاره کړی وي. خو په دغه وروستي وخت کې زه چې ګورم دواړه ټیمونه کدار ډاکټر سی عبدالله دی او کدار ډاکټر سی اشرف غنی دی دواړه ټیمونه سره نږدې شوي دي او په دې خبره باندې موافق دي چې سره کم ته دوی کول شي د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي. دې کې شک نشته چې فشارونه په دواړو لورو باندې شته دي او کېدې شي ځنې پلویان د یو اړخ او د بل لوري د دوی هغه ځنې په شکل لاشکالو باندې دوی تر فشار لاندې راولي او ځنې وخت دوی ونشي کول د فساد سره مبارزه وکړي. خو یو شی دی چې یعنی دې کې هیڅ شک نشته چې موږ تاسو وګورو نن درې کال د مخه د زمکو غصب ډیر خو په ټول افغانستان کې اوس غاصبین د زمکو واقعا چشته دي په ټول افغانستان کې دروسه پونشته او درلمر په شان روخانه دي منتهه غوي سره سګوتی نشي وړ ځکه ستونزې پیدا کی او غوي ډیر زیات زوره ور دي. خو هغه پړاو اوس نه دی پات یعنی اوس هغه شتري چې غصب شوی دی منتهه اوس غصب نکی په دې اوسنی حالت کې د دغه حد اقل مخنیوي شوی او راپور باندې دلته کار شوی دی چې په دې برخه کې وخت په وخت باندې حد اقل افشاګریګان شوی دي چې دغه افشاګریګان په خپل ځنی وخت کومک د سر کې چې ولس پوراندې دغه مفسدين لکه فرض مثال جناب ایسب داوود ویل چې په ننګرهار کې ځنې افشاګریګان وشو طبيعي ده داسې نه چې دوی دومره زوره ویل چې سره له دې چې دغه افشاګری وشو او بیا هم دوی نورسته دوی بیا فساد هم دسي ادامه ورکي لکه د ګمرکاتونه د والي سي په نوم او د مشان د جرګې د مشان په نوم باندې او هم دغه چې د ځین نور وکیل سیبانو په نوم باندې پیسې وستل شي ورکول شي ودي. نو زه په دې یو شی ډاډه ما چې شل دین وسته به دوی احتیاط کوي او دغه شی به چې په خوا ډیر خکارو او هر چا کول شي په ډیر خکارا شکل باندې فساد وکي اوس به حد اقل خلکو د شرم په خاطر باندې نه د نظام نه د ویری په خاطر باندې دوی به یو شرم احساس وي بیا وي چې خکه بیا د افشا شو نو دا وسکو ولس به موږ ته سوي. نو دغه شی به ک مطلقاً بند شي وزنګرار موضوع همدغه زموږ استاد په مزار کې بزرګونه موږ تاسو همدغه قندار کې ګورو په هرات کې همدغه موضوع شته نه یوازې دا فقط د ننګرهار او د یو سره موږ تاسو محدود کړو.
خبر خیر شما غیر مثالا را زیات میسازین مثالا خلاص نمیشه. به هر حال اجسب سجدوت یک د فیسبوک یک خانم مسپخلم افسانه میرنوش میگه که افغانستان در مسیر درست روان نیست. خو یگان دو ایرانی هم زده میگه گور پدر همین تحقیق سانسه بینید یک دو ایرانی را هم صرف مشهور بسازیم که یاد بگیرن مردم دیگه چیز خو یاد نمیگیرن. بهرحال دیگه مگم مهدی میگه که رادیو آزادی همیشه جانبدارانه عمل میکنه مگم سببش نمیگه که بچم چطور جانبدارانه عمل کردیم. بهرحال نظرهای مختلف در مورد همین نظرسنجی یام است منتها ما شما بیاییم در سر اصل مطلب صاحب. اگر وضعیت به این شکل ادامه پیدا بکنه خب امی احزاب سیاسی یا محققت مسئله را ما هم شفشف نه شفتالو واری بگویم که برادرم 40 سال است اینمی رهبران است که از این 40 سال به این طرف امی آقای حکمتیار است اینمی آقای فلانی 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 تا روز است. اینا نه حزب خود سی اصلاح کده تانستن نه سیاست ایا را خیز کس پس کده نمیتانن از این رژیم. اینه کسایی که تحصیل یافته که رقم اشرف غنی مثلا که تحصیلات عالی داشته باشه در یک اداره بسیار مهم دنیا کار کرده باشه دست پای از اونام بسته است اگر کارم بخواین بکنن و در اطرافیاش که وا باشه ورد و کار نمیمانن خوده. یعنی از این خاطر همین گپای اصلی را هیچ کس گپ را نمیزنه که یک قسم رژیم یا سیستم تغییر بکنه که کسایی که واقعا کار را یاد دارن اونا بیاین در کار. این جنگ سالا را بازم باشه در گوشه و کنار کتک مکلشون نگاه فقط خو کنن اگر کدام خدای نخواسته کدام امریکا امریکا املکه کنه یا روسیه موسیه بازم کتکلشون نگاه خود بیاین خود منتها کار و کاردان بچه خود بیا به دختر خود بسپاره که وا فاکولته خان و تگپا سب اینه میجه یک ریفرم وار یک چیز اگر نشه آجی سب امی ریفرم چطور میشه سب نظرتان چی هست؟
نظر سب پیش ازی که من حضور شما خوب بسیار زد مفصل توضیح دادین منتها من بسیار به طور خلاص خدمت شبسته و خدمت میمان بسیار گرامی تان عرض مئیس که شبر صاحب گفت که مسئله فساد کم شده و که فساد کم شده من تا پیسه هم که سابق می آمد
پیسه کم شده است زمین هم کم شده است زمین هم خلاص شده
برای پیسه ارتباط داره و دوم میمان گرامی تن لطف کرد که غصب ایگفا کم شده و که میگه چیزی نمانده ولایت را که ما رفتیم و دیدیم و که مردم گپ زدیم چیزی که بود همش غصب شده خب بسیار رئیسی کم مانده و فرمودهشان را تایید میکنم که بسیار زیاد مردم متوجه غاصبین و مفسدین و یا هستن یعنی یک نوه در مردم هم یا متاسفانه عیشت و آبرو چیزی که به حساب افغانیت داشتن او را مردم احترام نمی کنند پس می گردیم به سوال اصلی شما جناب نظر سب سوال شما را من در دو نقطه خلاصه می کنم یکی که شما برای تنظیم ها اشاره کردیم من فکر می کنم اگر تنظیم ها را دوباره امریکا زنده نسازه و برای مردم یاره من حیث تنظیم معرفی نکنه چون امریکا امکانات مالی و مادی داره در غیر از او شما دیدین که در هر تنظیم بجز خودش اولادش داماتایش امو فامیلش مردم دیگه سر تنظیم و تنظیم بازی قطعا اعتبار نمی کنه امو تنظیمی که بسیار غر می زنه و فش می زنه شما دیدین یک تنظیم سبا کرد که ما واحد استیم متحد استیم نیستیم روز دومش یک گروپ دیگه خیلی ما با هیچ صورت ما رجستر وزارت عدلیه را داریم این چیز در جمعیت اسلامی وجود داره یعنی تنظیمات منحصر با مو پول و پیسه که از خارج میه
بله همینجا حاجی صاحب محترم یک لحظه وقتتان میگیریم حاجی صاحب محترم گپتان قطع میکنم محترم آقای بشیر احمد تنج عضو لسی جرگان به استودیو تشریف آوردن برشان خوش آمدید میگیم خوب وقت رسیدن آقای تنج ما بحث ما در قسمت اول مسئله فساد اداری در جهت مبارزه با فساد اداری مشکلات زیاد است منتها مشکل عمده و اساسی گفتیم در 4 سال گذشته اعضاب یا سازمان ها یا حرکت هایی که بودن اینا نتونستن در بین خود اصلاح بسازن و خودشان خود تنظیم بکنن یعنی راه های حل پیشنهاد بکنن در اینجا نقطه کجاست تنسیب چرا یا نتانستن عذاب اصلاح بکنن و در نتیجه دولت هم آستاستا اصلاح میشه تنسیب نظرتان بیریم
بسم الله الرحمن الرحیم من بنابرای خود در قدم اول عرض تسلیت دارم نسبت حادثه خونینی که در روی در لبجر کابل به وقوع پیوست و تعداد هموطنان ما شهید و زخمی شدن و خدمت میمانای عزیز و بیننده شنونده های عزیز که صدای ما را در گوشه و کنار افغانستان و بیرون از آن میشنوند سلام تقدیم میکنیم ببین هر دو طرف هم به حساب مو کار خانگی و مسئولیت مکلفیت خود را به صورت درست انجام ندادم ما یک سره و یک جانبه نمیتانیم که عذاب را ملامت بکنیم چون در قاعده یا در جامعه دموکراسی حکومت ها و دولت ها مکلفیت دارن که بر قوام و تقویت دموکراسی باید پیش زمینه های از را بستر از را یا شرایط را برای تحقق پیدا کردن و تقویت دموکراسی عملی بسازن و دموکراسی را هم بدون عذاب ما پیش بینی کرده نمیتونیم یقینن که حکومت افغانستان در 17 سال گذشته و طوری که لازم بود برای تقویت اعضا برای ملی شدن اعضا برای تعریفی را که اعضا باید می داشت یا مثلا خواص یا مشخصات را که اعضا باید می داشت و کارا را حکومت افغانستان نکرده بلکه در پی به حساب برهم زدن یا در پی پراگنده ساختن اعضا بوده جایی بوده که منفعتش بوده مثلا در انتخابات ها بوده خیلی به عذاب خود را وابسته نشان داد و بعد از این که رای عذاب را گرفت با اونا از در تخاصم
خیر باشه تنسیب بازم بر شما فرصت دار. زیاد میده در قسمت دو مال یک 4 دقیقه در قسمت اول در مورد فساد اداری کم کم این موضوع یک جنبندی کنیم آقای شبر چی میگن اول عمرخیل سیب شما جنبندی کنین سخنانتان آخرین سخنانتان در مورد فساد اداری راه حل چی است چاره چی است یک جنبندی کنین سیب
درسته انشالله جناب نظر سه باز مثالا را زیاد نمیتم ولی انشالله چیزه است که چیز پیشنیادات از به اصطلاح دیگه قوی مقرنی ما شما ای باید کاملا با حکومت همکاری بکنن تا اصلاحات در تمام نظام بیه و بعضی دوستا گفتن که امی سیستما برقی شون باید واقعا که ما همچنان با ای موافق هستم چون تانوز هم روی قانون ای گورننس یا
د حکومتداری برقی تانوز کار نشته، اگر که کار سرش روی جریان داره ولی متاسفانه که به شدت دوام نداره. این امیر ما میخواییم که بخیر سر روی زید درستر کار شوه و سریتر کار شوه و همچنان قوی قضایی ما شما باید کاملا مستقل شوه و اینا از استقلالت کار بگیرن در جایی که فساد وجود داشته باشه.
بله تشکر سب امی جو، مثالتان بسیار خوب است که قضایه اصلاح شود. بسیار جا تشکر آج سب داود، شما یک جنبندی کنین سب فساد داری را چطور گم کنیم سب؟ آج سب
مسئله فساد بود خارجی و بین المللی هم داره نظر سب. وقتی که قوای بین المللی به افغانستان آمدن در میتول 16 سال جامعه بین المللی هم شامل امی بدبختی وجود داره، یعنی هم آغشته در فساد هستند و قرارت گرفته نمیتانه. جامعه بین المللی رقمی که سیگار را پورا را نشر میکنه، اینا هم باید سر آقال خود در میتول 16 سال مثلا تیمای پیارتی چی کده یا چی کده، قراردادها چطور شده، مقصر اصلی هم یا هستند. از یک طرف پیسه باداورده را آوردن، دومی که پیسه را که توضیح کدن بسیار به هدف و بالاخره افغانستان طرف بحران بردن. ما در پالوی ازی که امخیل سفسر بود داخلی گرزد، ما پیشنهاد ما برای جامعه بین المللی هست که نه هم در 16 سال باید سر کشورای خود سر مردم خود رحم کنن و نه هم باید در جلوگیری فساد خود اصلاح بسازن.
من ناجی صاحب سید داوود د ازادي پښتو کې د دې سات خبرونه همدلته راټولو، په بل سات کې د افغانستان پر امنیتی وضعیت باندې خبرې کوو. د لیداری فساد سره د مبارزې د شبکې رئیس محترم خان زمان امرخیل له تاسو څخه مننه کوو، له محترم حاجی سید داوود څخه مننه کوو، او همدارس له شاه حسین مرتضوی څخه مننه کوو چې د ټلیفون لارې په دې خبرونه کې برخه را سره واخیسته. هغه اوریدونکو چې د فیسبوک لارې پښتنې کړې وي او د دوی ټولې پښتنې مو ونل وسته او وخت اجازه نه راکوله، له هغوی بخښنه غواړو او مننه ترې کوو. او کوم کسانو چې د ټلیفون لارې هم په دې خبرونه کې برخه واخیسته، د هغوی منندوی. له همدې سره د دې سات خبرونه پای ته رسیږي. د خبرونو وخت را ورسېد.